مستمعونا وقت بخير. وقت افغانستان د ماخستان نه په جیدینن جمعه دول د سلواغه دوله سما په مفید د سات خبرونو ته د لغمان لشنګ ولسوالۍ کې په یو 14 کې درې ماشومانو ته د ژوند مرګ ژوبله وخت د لغمان امنیا قومندانۍ رسنیز دفتر په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د جمعې ورځې 11 بجې د لشنګ ولسوالۍ اړوند اړینې کلی سره نږدې په درېو ماشومانو 14 مرمۍ انفجار کړی او پکې درې وړ خپل ژوند بایللی دی. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې یاد مرمۍ ماشومانو د غره په څنډه کې موندلې وه او پر دغه یې لوبې کولې. د مسؤلینو په وینا چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه 10، 11، او 12 کاله وو. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شاک کړی ده. یان انګلند وایي یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلي انګلند د فرانس پریس خبري اجانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرانس ستارتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ستارتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودری او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. کاغلی اکلند تیرونه ایل ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هم د امریکا د مرستو پر ځنډیدو اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د مرستو دغه ځنډیده به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کاړونو سره مخ دي ناوړی اغیزې ولري. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي افغان خزینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پوره تړلې دي. خغلی بینټ دغه څرګندونه نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د استرالیا په ملبورن کې د افغان خزینه کرکټ لوبډلې ورسته یې لوبي ته اشاره کړې او ویلې دي چې افغان لوبډلې په ملبورن کې په هرې منډې سره ښکارا پیغام ورکړ چې دوی په غلي نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان خزې په جلا وطنۍ کې لوبي کوي، په افغانستان کې خزې په بشپړ داول لا سپورتس خمنه دي. افغان خزینه لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په ملبورن کې د استرالیا د بپولي خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایي شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړه. د بختار خبري اژانس د طالبانو تر کنټرول لاندې د راپور له مخې کامیر هوایي شرکت 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې به هر ونې دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر په د پنځشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبه په ورځ به له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټکټ بیا $500 ټاکلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ وویل چې اروپای ټولنې د غزې او مصر ترمنځ د غزې د رفح پر پوله خپل څارونکي ماموریت بیا پیل کړی دی. دغه پوله غزې ته د ننوتلو او وتلو یوه مهمه لاره ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وویل چې لومړني فلسطینیان ملکي او وسلوال ټپیان به د شنبه په ورځ د رفح له لارې چې د تیرې می میاشتې راهیسې د خلکو د تک راتګ پر مخ تړل شوی مصر ته ننوځي. چارواکو وویل چې د وسلو لپاره به خلکو ته یوازې یو لوري د غزې څخه مصر ته د سفر کولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالاس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه به رفح کې د څارنې ملکي ماموریت پیلوي. هغه زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسونل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې د درملنې ته اړتیا لري پردی پولې د خلکو په لیک کې مرسته کوي. د مصر امنیتي سرچینو هم تایید کړی چې د اروپایي ټولنې د ماموریت غړي سیمې ته رسیدلې دي. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست، هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ډلې ورڅخه د وسلو د چاق لپاره کارخیز شامل دي. د اسرائیل پوز همدارنګه ویلي په سیمه کې کواک وربند ته ژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تیرې یکشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ وربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی.
سا
سلامونه بیا هم په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي فرهنګي یا ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په خبرونه کې د افغانستان اړوند راپورونه هم شته. په سر کې زو د افغانستان اړوند راپور ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د هغو افغان کډوالو د لیک ته بهیر بیرته پیل شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک شرایط پوره کوي. د یاد وزارت ویان شفقت علی خان پرون اعلان وکړ چې د دې موضوع په اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې وایي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي دي او دوی له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. په همدې اړه له سیمینه زموږ همکار حدیث پردیس راپور راکوي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوې ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو پاړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزړ پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشتې په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزړ ناروغي اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونی شي. د کابل ښار اوسیدونکو فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما لور چې ده لس کلنه ده او یو پخې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو وروڼو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېر ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس پنچوي د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي، او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کومرستو حیاتی درملو روغتیایی خدمتونو خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیر اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کم شوې ده. په ورته وخت کې بیا شمیر افغانان وایي چې د بیلابیلو توکو نرخونه لوړ شوې دي چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی. وایوري بهتر ګرځو
لکه خور شیلا لورو دغه دستنې کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ وچه ډوډۍ په برابرې ولکه نور شی خلا لورو دغه نو الکتور تاریکی ته نه سخوري ولکه دغه د شیلا ولکه لورو چې ما شانته باندې لکو وګه دغه یو چاو د شلمو
د فرا ولایت اوسیدونکې فریدا وا دا چې دی وی ولس کسي ز کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بې دل وړې دو لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دا اندل رم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خو روزاریو ی دانه کا کو زمې د غم په زندان کې باندې د خو لکه شی لالو په خلا شو یو د غراتله یو مسلم رستم رستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه په شی لا په مور جوړي دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو بور د اسلام غای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت و دی ګو دا نست چې دی ګل شی نست چې دی ګل افو خور جان الله
دینګ راهر ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جدانه ده هم قیمت ده مزا بوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان ده خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچی شو هلو هو کار شان نشته ده د غوړی هغه د ستا خبره مخه دې الله سره په باندې دې الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې په شاو دې سره سره باندې په شاو دې مثال چې په 15 سم شي په چې به سه نیمه په شي باندې واخلو مشکلات نه دي سد مخ نه مکی هی باز الله تم ځان سپار لري اس په تما کې او په خدای دار او چې ته رحم یې او الله مهربان شي الله شي
دا په داسې حال کې د چې په دې ورسته یو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 13 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاته وی چې ډیر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمیر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچای 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړل لسل درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې دی.
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا ورسته تر هغه نور هم ولوید چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزنډولې. خاغلی ترامپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دالو کار چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتي چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څه باندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغه افغان کډوالو له ډلې څه باندې 1130 تنه چې ایراني چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوي دي. د نیول شوي او شړل شوي افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړ وضعیت څخه شکایت کوي. نور جزئیات د کاکړ په دې راپور کې
پیران کې د بیا اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولی دي. د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالۍ طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادباب بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلي دي. د ایران مهر خبري آژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسیدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري آژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
بندي اسوالاکو
ما یو سوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي کړي. موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لېږلی وو. مشر زوی مې وو
او بایلې خدای رایي کړی مېش.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود ما سره کار ما را گرفتن
زه په کار کې ونیول مسناد می هم درلودل چیرې چې یوړو ډیر بد ځای وو. په وی کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو. په ویش په ورځ کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي هغه هم سم نه وی. چولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2000 افغانۍ کېږي. لکډوالو سره چلند هیڅ خن نه دی.
خورد خوب ندارن امرای ماجدین.
تیران حکومت تر دې مخکې ویلی وو چې دا 3000 بهرنیو بندیانو لټلې ډیرې افغان کډوال دي. ایران حکومت په دې وروستیو کې د بیا اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. د ایران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3000 څخه تر 4000 پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناد افغان کډوال میشتي چې ټول به یې وایستل شي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم پا افغانستان که چرنگ ده ناولونو تاو ده شوی بازارونه پسی غوریده او پرخیده شید. علم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول وستنی یا ناول بارکه دی بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15000 لغاتونه زیات شوی. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخېدلې.
پایل نه تر پایا پورې په لومړی چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو شپړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب کوژې پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي.
شعر لرو
ته ورته زپرنو ستورو مینا زنور ستاله لیتا نګورم هغه.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښه ته کړی د ډډه می راګولې. د موټر خخې می خټه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار خده، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي. بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناول زده کړه کوي نو خوشی شي. لدی ډلې د فرزانی پونم د پخمان لوسیدون کې څخور،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکره منځ کې ډېر ستريز دا کوم. اغه څنګه متل د پښتو کې کنه وای چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده، کدا سی وکم خبه وی، کدا سی ونه کم نو بد بوي، کنه مکمل یو تجربه مون تر کوي. نو دغه ناول وستل یا قصه وستل د دې لامل شي چې بیا زه د تارتیا نه لرم چې اوسه تجربه کم، کنه بیا پس لغنه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
خو موږ په خپل ژبه کې شو ناولونه درلودل یا حتی نه درلودل، که یو نیمو عام نه و ډیر تر خلکو پورې نه ورسېدلې. پورستوي کلونو کې په تیرو شلو کلونو کې دولسیزو کې له نیکه مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې. تر ډېره دا خلکو ته ورسې دلته تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغه تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خپرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه یې خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. مګر ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعرې لرو کله کله ناول لوستنې یا د ناول په باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول وکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 15 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې چې له پلازمینه تقریبا 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده د ناول فستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فستیوال کې تر 1.5 کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډیر خبرندوی ټولنې په دې فستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخې د ناول د فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خبرې شي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکي شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غنی د میرپچ خان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1412 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنری د 2009 کال ډکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوې دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو دا چې لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا هماغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي، نو دا یې لارې نه کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنوب خانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسې چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح دي چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغسې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنې انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 1500 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر هم دا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعه سره دي هغوی اجازه نه کوي ځکه دغه بیا هغوی بیا وایي چې که چېرې آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټلی نه شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون له خوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه موسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی دی. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو تاسې وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیکي؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې وم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، لومړی کار چې زه کوم په خپل ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په تیارلس کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پوهېده، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړې وه تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي. نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو بیا بې ته لاړې؟
همداسې نه، نه نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې و الف باندې و هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. نو ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډول په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونکو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص او کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و. نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل بیا به په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ لومڑی پروگرام ډیر ابتدائی ہوں چه آگے باندھے ہم سم کار نہ کیتا نو دے باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کلا چه بیا نالک مدن پروگرام نو اور اسے او جون شو بے میں آگا وقتو کے بے میں دامی پا ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ بیا دا ہم یو دیر ستونزمن کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دا چاپ وار ہو کر جیتا
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې د اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی او چې کار پیو کې
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن ځای لودو او کلینیک می درلودو نو کله چې خپل د کتن ځای کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې نو دې نه به هم چې وزګار شم بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یوه نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب نه پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و
څلورنیم ساعته
څلور
ساعتو کې
ډیر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله دا خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب روسه له دې سخت شاقه کار
نو شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما ول په خپله سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو داسې لکه د سړي دوهم دریم اولاد شي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی نو وزیر چې خوښي راته ډېره پیدا شوه ولې نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوې شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنری تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفي په څیر پیچلې مفاهیم په اسانه ژبه بیان کړې دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلې دي چې د عادل لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خبره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یو مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه ښه یعنې څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی تشریحي دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب
خوږه پښتو ژبې ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې له خوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دي. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل جبرانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک وو نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم سره رغېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې خپل څلیر ساعت ورځ شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اطلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهیروي چې نثر لیکي. د کامل عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی باک دم نیم سید بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکڑم سلالے پمی خوشحال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پاللے اول خدای او بیا میتا تدر سپارلے یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا ونا سک شہزاد گئی زا دہس کو ہس کو خرنو لے ونیم پسی تیرا می خدیر زمان اکڑا دغسلت می حدس لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیبنیا کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونجی لیدا چپستو رو دمینا ایو شائر کا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمی ہم انتقام اخلے دا ہنداری ماتوی چتور گورے داس بوگ مئی سرکی نکڑی تا تا گوری لیونی پترگ مو کی ٹپی وائی نل شوندہ نل مرگ نویری گی مگر نا گل پوہی گی دا ویری گی دمینو جنکیو لسل گیو دمینو جنکو لاسوی لیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډه کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم. نن بیروبار کم دی، له سهار راهیسې می یوازې درې کسه د خار تر چوکه پورې وړې دي. موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښاته کړې ده، ډډه می راګولې، د موټر خخي می خکته کړې دي، خو بیا می هم پر تندې مړې خولې را ماتې دي. مخامخ کباب پخېږي، ځینې وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوزي. لرنګ سور چاخ کبابي ته راډیو ایښی ده، مخکې می غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا می ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل، ببو چې شپخوې؟ دی خپل لمده ګوته وڅټله، راغبر گئی کړه څه خاوري به پخې کړم، لوبیا ده. زه غلی وم، دی مخ راواړو. تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت را یادوي. دی ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي، خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم، لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي، بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حضرت ګل الهام په خپل شرخ د فیصل ځلان کیسه سردي راډیوي مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکینو شگونا جوڑ کے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وختو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وختو دبلبل، دسند سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل. سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے، دستور و مست استر کے غلے غلے را پیدلے، رو رو پی مستی راغله د زوانه اور کبل رو رو پی مستی راغله د زوانه اور کبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کيو محل د ټول خر کی جهان اورتا رانا.